پر احتیا هم د شپې وختي باید د کار لپاره سړی راشي تر هغه چې خپل خبرونه باندې کار وکړي او د ازادۍ رادیو د اوریدونکو لپاره د خبرونه چمتو کړي. مهم نن وختي راغلم د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره. قدرمن اوریدونکو د دې یو ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو تر هغه مخکې لنډ خبری برخه هم لرو. په لنډ خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان او ایران حکومتونه په ایران کې د ډیره افغانانو د قانوني کولو په اړه توافق ته رسیدلي دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه هم لرو. در سورس ترازی قدرمن اوریدون کو لمړی پام وکړی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، اروپایي ټولنې په افغانستان کې د 500 څارنوالانو پر وژنه خواشینی څرګنده کړي. هن په افغانستان کې د یو افغان سک برمته کېدل په کلکه غندلی دي او متحد ویالاتو او روسیې د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. بشپړ خبرونه. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د 500 څارنوالانو پر وژنه خواشینی څرګنده کړې ده. د افغانستان لوی څارنوالۍ پرون دوشنبه په یو برید کې د خپلو 500 کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې د دې څارنوالانو پر موټل اوبخی پر موټر په دې سابس ولسوالۍ کې وسلواله حمله وشوه. اروپایي ټولنې پرون پر ټویټر ولیکل چې وژل شوي 15 څارنوالان به ګرام زندان ته روان و څو د طالب زندانیانو د خوشې کېدو بهیر تنظیم کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې دا ډول پیښې به د عدالت د تامین او د قانون د حاکمیت لپاره د دوی هوډ اغېزمن نه کړي. د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو پر موټر د برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا نه دی منلی. هند په افغانستان کې د یو افغان سک برمته کېدل په کلکه غندلی دي. ندان سنگ چې په افغانستان کې د سکانو او هندوانو مشر او د افغان سکانو د مذهبي ځایونو د ترمیم او ساتنې مسؤل دی، د چارواکو په وینا له پولیسو سره تر همغږۍ پرته د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ ته تللی او هلته برمته شوی دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان انوراګ سریواستاو پرون دوشنبه رسنیو ته وویل چې نوی ډیلی د تروریستانو لخوا د ښاغلي ندان سنگ برمته کېدل په سختو ټکو غندي او له افغان حکومت سره په تماس کې دی څو په افغانستان کې د سک او هندو اقلیتونو خوندیتوب او امنیت تضمین شي. د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی د یکشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې سنگ څلور ورځې مخکې د مذهبي مراسمو لپاره دې ولسوالۍ ته تللی و چې له بنګخ سیمې څخه وتښتول شو. افغان چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان بندر پرانستل د هیواد د اقتصاد لپاره مهم اقدام بولي. د خوست او شمالي وزیرستان ترمنځ غلام خان بندر پرون دوشنبه پرانستل شو. د خوست والی محمد حلیم فدایی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا اقدام به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د پراخېدو په برخه کې مهم رول ولوبوي،
ځکه چې د افغانستان عواید مرکزي دي. نو غلام خان بندر د نورو بندرونو بشپړونکی او د سوداګرو لپاره تر ټولو لنډه او ارزانه لار ده.
غلام خان تر تورخم او سپین بولدک وروسته د تجارتي مالونو د اوړو راوړو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ دریم رسمي بندر اعلان شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل چې د غلام اوبخی د یک شمه پر ورځ په یو خبر پانه کې ویل چې د غلام خان لار به د دوه ارخیز سوداګرۍ پر مخ پرانستل شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتو او روسیې د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه دوه ورځنۍ خبرې پرون دوشنبه په ویانا کې پیل کړې. د وسلو د کنټرول په چارو کې امریکایي جګپړي مذاکره کوونکي مارشال بیلینګ سلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیرګی ریابکوف په دې مذاکراتو کې هڅه کړې چې د نیو سټارټ موافقه پر ځای بل توافق ته ورسیږي. د موافقې اعتبار د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. روسیا غواړي د پخوانۍ موافقې له تمدیدېدو سره د دواړو هیوادونو د اټومي سړکو وړونکو وسلې تر 1550 پورې محدود پاتې شي، خو متحد ایالات غواړي د هر توافق په صورت کې چین هم پکې ورګډ کړي. چین د امریکا او روسیې په مذاکراتو کې ګډون رد کړی دی. او د ایران لخوا په خوراکي موادو او د اړتیا وړ موادو بار لومړنۍ کښتۍ پرون وینزویلا ته ورسېده. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا بیړۍ د دوشنبه په ورځ د کاراکاس ساحل ته ورسېده. په وینزویلا کې د ایران سفارت وایي د ایراني موادو د ایران لخوا د مرستې دا مواد د جنوبي امریکا د دې هیواد بازارونو ته رسېدلي دي. د بهرنیو اثارو کمښت په وینزویلا کې اقتصادي بحران زیات کړی دی او د خوړو درملو او اړتیا وړ شیانو ته لاسرسی له ستونزو سره مخامخ دی. د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا بندیزونو د ستونزې زیاتې کړي دي. ایران تیره میاشت 1.5 میلیون بیرل تیل له وینزویلا سره مرسته وکړه چې په دې هیواد کې د تیلو د ستونزو په حلولو کې مرسته وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان او ایران حکومتونه په ایران کې د ډیر افغانانو د قانوني کولو په اړه توافق ته رسیدلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وی د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د توافق په اساس په ایران کې د افغانانو لپاره د اقامت، د کارت تمدید، د هویت تثبیت او د تذکرو توزیع او د پاسپورت صدور پیلېږي. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
په ایران کې د سلګونو زره افغان کډوالو لپاره شای زیری وي چې دوی قانوني سند ترلاسه کولای شي. دا ټکی د افغانستان او ایران په ګډه اعلامیه کې وروسته له هغه خپور شوی چې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال خبره شوې ده. د دې اعلامیه پر اساس دواړو لوریو توافق کړی چې د ستراتیژیکو همکاریو په چوکاټ کې د دواړخیز توافق لیک لاسلیک سره په ایران کې د افغانانو حضور قانوني سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته په لیږلې پیغام کې دې خبرې ته اشاره کړې ده.
هوکړه وکړه چې په ایران کې د افغان کارګرانو د قانوني ګمارلو د تنظیم لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي. دواړو اړخونو هوکړه وکړه چې په ایران کې د افغان وګړو شتون د قانوني کولو چارې د استوګنې د کارتونو تمدید، د هویت د تثبیت او د تابعیت د تذکرې او پاسپورت توزیع په ګډون کارونه پیل کړي.
ایران په تیرو څلورو لسیزو کې میلیونونه افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ایران کې تر 2.5 میلیونو افغانان اوسي. د ایران د کار او ټولنیز پرمختیا وزارت وایي چې اوس مهال په دې هیواد کې شاوخوا 1 لک افغانان په غیر قانوني توګه اوسي. ایرانی چارواکو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست غوښتي چې د دې هیواد اتباع و پیژني، هویت یې تثبیت کړي چې په نتیجه کې هغوی له شو شرایطو ګټه پورته کړای سي. په ایران کې له افغانانو سره چلند کله ناکله خونړی سوی او د یوې لانجې په توګه یادیږي. سپکاوی و هلته کول، شکنجه، سیند ته اچول او موټرو ته اور اچول له هغو پیښو دي چې په تیرو میاشتو کې د ایران ځواکونه ورباندې تورن سوي. لومړی پیښه د ثور په 12مه نیټه هغه مهال رامسته سوه چې ایرانی پولیساتو یو شمیر افغانان چې د کار په لټه وو وهلي، ډبولي او وروسته یې اړیستلي چې ځانونه د هریرود سیند اوبو ته واچوي. د افغانستان په لټنې شي چې له هغوی په دې پیښه کې 12 کسان وژل سول. وروسته یو موټر چې افغان کډوال پکښې سپاره وو په جوزا میاشت کې د ایران د پولیسو له ډزو سره مخامخ سو. په دې پیښه کې 3 افغانان وژل سول او 9 نور ټپیان سول. د افغانستان او ایران د حکومتونو په ګډه اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ د چونګاش په 2مه خبره سوه راغلي چې تهران د تحقیقاتو د پرمختګ په اړه معلومات ورکړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم رسنیو ته په استوري پیغام کې د ایران د ژمنې یادونه کړې ده.
په دې برخه کې دواړو اړخونو مخته رسیدو لپاره د ورسیو په خو په حق له د چیرونو فایلو ته په پام سره لاندې هوکړې او ژمنې ترسره کړې. د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوریو د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب، د بهتره ژوند او د بشري حقونو رعایت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه. د ایران اسلامی جمهوریت هغو افغان وګړو سره د زغم او ښې رویې کولو په اړه چې په ایران کې ژوند کوي ډاډ ورکړ.
د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر ایران ته خپل دوه ورځنی سفر د یک شنبې په ورځ د چونګاش په لومړۍ نیټه پیل کړ او د دوشنبې په ماښام یې پای ته ورسوه او کابل ته ستون سو. د په دې سفر کې د ایران د بهرنیو کورنیو ملاتړ، کار او ټولنیزې پرمختیا له وزیرانو او ملي امنیت له سلاکار سره ولیدل. ایرانی چارواکو له ښاغلي اتمر سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې تر خپله وسه به د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دواړو لوریو پرون په ګډه اعلامیه کې همداراز ویلي چې دواړو لوریو ته تر پوله د غیر قانوني تګ راتګ او قاچاق د مخنیوي په هدف په جدي تدابیر ونیسي. ایران او افغانستان 916 کیلومتره پوله لري چې ایران ته د افغانانو د انساني قاچاق او له هغه ځایه ترکیه او اروپایي هیوادونو ته د تګ لویه لاره ګڼل کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو، اوس ترې به ظاهر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یورو ایشیا ریویو خبرونې د جنوبی آسیا له لیدلوري د افغانستان پر راتلونکي یوه مقاله لیکلې او په هغه کې د هند او پاکستان پر رول تبصره کړې ده. لیکوال زیاتوي، پاکستان واضح کړی چې په افغانستان کې د هند حضور نسی منلی. هند بیا پاکستان د افغانستان د سولې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ ګڼي. د لیکوال په خبره دې ته په کتو چې د ولسمشر ټرمپ اداره له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو پلان پر مخ وړلو ته دوام ورکوي او افغانستان له ترهګرۍ سره مبارزه کې پرېږدي، نو په داسې حالاتو کې شایي هند له طالبانو سره د اړیکو پر درلودلو غور وکړي. د یورو ایشیا په دې مقاله کې راغلي چې هیوادونه د شیر راتلونکي لپاره د یو بل پر وړاندې نه، بلکې د یو بل تر څنګ باید ودرېږي. د افغانستان حکومت تل پر پاکستان دا تورونه لګولي چې په افغانستان کې یاغي ډلې تمویلوي چې د خپل د جګړې د ختمېدو او د افغانستان د سولې پر وړاندې یو خنډ بلل کېږي، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي دي. د جګړو د دوام په اړه په یو تازه راپور کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې طالبانو تر بل هر وخت بریدونه ډېر کړي دي او تیرونه یې په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ بللې ده. د دغه دفتر په خبره په تیرونه کې طالبانو 1041 افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده. هندوستان ټایمز ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د سکا او هندو اقلیت پر وړاندې د امنیتي ګواښونو په اړه لیکل دي. په مطلب کې لولو چې په امریکا متحده ایالاتو کې د دې اقلیت غړو تایید کړي چې یو افغان سکه څلور ورځې د مخه په پکتیا ولایت کې تشتول سوی دی. دغه کس په یو سیمه ییز درمسال کې مرستندوی و. ورځپاڼه لیکي چې د ندام سنگ د تشتولو په دوام په امریکا متحده ایالاتو کې میشتو افغان سکانو د هند له حکومت غوښتي چې له افغانستان څخه هند ته د دغه اقلیت د لیږد په برخه کې مرسته وکړي. تر اوسه په پکتیا کې د یادې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په مارچ میاشت کې په کابل کې د سکانو پر یوه درمسال خونړۍ برید وسو چې مسؤلیت یې داعش ډلې واخیست. په هغه برید کې 19 تنه وژل شوي او 13 نور د افغانستان د سکه او هندوانو د اقلیت څخه ټپیان شول. د افغانستان په پارلمان کې د دې اقلیت یوازینی غړي نارندرا سنگ خالصه د داعش وسلواله ډله نه یوازې د دې اقلیت، بلکې د ټولو افغانانو لپاره یو ګواښ وباله.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د خبرونې د وروستي راپور اورېدو ته رابولم چې یوه نړیواله موضوع ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد به د نړۍ د نیمایي وګړو واکسین 2.5 کاله وخت ونیسي. د دې ویروس پر ضد تر اوسه هیڅ واکسین نه دی جوړ شوی، خو د واکسین د جوړولو په اړه چټکې هڅې روانې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره د ټولې نړۍ د انسانانو د یو موټی کېدو غوښتنه کړې. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
نړیوالو ته به چې د کورونا ویروس اندېښنه ورځ تر بلې جدي کېږي، د دې ویروس د واکسین تولید او عرضه یو زیری وي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي ډېر وخت به ونیسي چې واکسین ټولو ته ورسیږي. کورونا ویروس ته د رسیدو په چارو کې د دې سازمان ځانګړي استازي ډیوډ نیبارو د دوشنبې په ورځ د جون په 22مه په ژنیو ښار کې په یوه ویډیوي کانفرانس کې وویل د ده په باور ټولو نړیوالو ته د واکسینو رسول 2.5 کاله وخت نیسي. دوی وایي د کورونا ویروس واکسین ته په ټوله نړۍ کې د لاسرسي لپاره 2.5 کاله وخت ته اړتیا وي، خو هیله لرم زه ناسم ثابت سمه واکسین تر دې مخکې ټولو ته ورسیږي. فکر کوم تر ټولو ښه فرضیه همدا ده چې ډیر وخت به ونیسي، تر ټولو ژر موده به 2.5 کاله وي.
to assume quite a long period, and my quickest time is 2.5 years.
د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کورونا واکسین په مطالعه او ازموینه بوخت دي، خو تر اوسه یې پر خلکو سل په سل کې تطبیق نتیجه نه ده ورکړې. د امریکایي ډاکترانو اټکل همدا دی چې د روان کال تر پایه او یا هم د 2021 کال په پیل کې به د کووید 19 واکسین جوړ سي، خو د نړۍ 1 میلیارد نفوس ته یې رسول به ډیر وخت ونیسي. د دوشنبه په ورځ په نړۍ کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر 9 میلیونه زیات سو. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادهانوم گریسیوس د دوشنبه په ورځ په یوه ویډیوي کنفرانس کې وویل چې په 2 میاشتو کې لومړی ځل په ویروس اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون زیات سو، خو اوس په تیرو 2 ورځو کې په نړۍ کې 1 میلیون کسان په کورونا ویروس اخته سوي دي. گبریسیوس د دې ویروس پر وړاندې په مبارزه کې د نړیوالو د یووالي غوښتنه وکړه. دی وایي تر ټولو لوی تهدید چې ورسره مخامخ یو یوازې ویروس نه دی، بلکې د نړۍ او مشرانو یووالی دی. موږ په یوه ویشل سوې نړۍ کې دې ویروس ته ماتې نه سو ورکولی. امریکا او چین د کورونا ویروس پر موضوع له یو بل سره اختلاف لري. د امریکا ولسمشر وایي چینایي ساینس پوهانو دا ویروس د ووهان په لابراتوار کې جوړ کړی، خو چین دا تورونه ردوي. اوس مهال تر امریکا وروسته برازیل، روسیا او هند تر ټولو ډیرې د کورونا ویروس مثبتې پیښې لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په اروپا کې تر پیښو کمیدو وروسته اوس امریکا او جنوبي آسیا د کورونا ویروس په مرکز بدلې سوي دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي نه لیکل لپاره د کاغذ به دي نه سنول.
په هنر جاج کې له محمود عیاس سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلې یو.
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکا یې ولیکل.
فنکار برخه کې له لیکوال، شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل هلته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاسبرې زه کوم چې هر امتحان کې به زه نمره پکې راتلم. اردو مې خوښېدله.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه انتانو نواوري.
دا یو ونی مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. پروختون کې د نظم او ډیسپلین درامو
او په ریخمین خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري.
دا موسم دی چې بدلیږي، دا موسم دی چې بدلیږي، ل ذهنونو نه راوځي، ل خوبونو نه راوځي، په دې ویر کائنات خور شي، سهوا شي، سباران شي، سګلای شي، ستوپان شي، مونږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کېږي، همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کېږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالته یې اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې را نشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکی کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کېږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کېږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2500 څخه نیولې تر 3000 پورې وي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیم درې ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیر زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمسالرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو تر څنګ د ټپونو لپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې د پاره ترې هم ګټه اخستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونی مونږ وایو دا پوخا ځاشه دور کې وای خلک مونږ ورېدل وای دي د لیکل لپاره بل کاغذ به دي د سینول او په پچای هغه ته بلیګل دا ډېر یو په خلک کلا لري تر تانګ تانګ پورې دا کاغذ ته شو دي ډېر ښه مخکاري او ډېر خدمت لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به دی عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوي زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوي او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکه راجاله کیدی شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوي پوستکي و پوسته درلودل چې هر یوې بیله او جلا ښکلا درلودله. خط مو پرې ولیکلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخستل کېده.
اوسنی شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دې نه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې استفاده کې
ده. هغه وایي کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2.5 زره نه 2 تر 3 زره متره د بهر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کیږي. عموما دغه سم ځای کې چې د مختلف سیمو کې مثلا پارونو کانتیوا بیا وایګل لوړو څوکې کې کنه
د اطلاعاتو او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شاخچې د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کم د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپ ایښودلو او د شونټې دپاره کار اخیستل کیږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسېدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسې رابډوهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنیزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنیزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمېر شعر پیژندونکو پاملرنه کړي. دا بحث ډېر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره یې چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټې پوهنتون له پخواني استاد پروفیسر محمود آیا سره د مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم جاج خلو. ډیر شاعران خبره کوي چې نوې شاعری ده او د نوې شاعری غوښتنې پوره کړي دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړي. د یو مشر شاعر په توګه کداره ته وایي د نوې شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا د ګوره د هر زمانه، د هر دوره، د هر پیریډ چې دی دا ځان له خپل یو مزاج لري، خپله یوه فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغسې د ناستې پاستې او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بل دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزدا درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت و یا کومه ژبه چې وه یا کم جزئیات او شیان چې پکې کارېدل، د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکه یې ولیکله. دا بوتیکه و چې شته وایي، دا بوتیکه یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرایمر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعتو ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګ د هرې زمانې خپل یو بوتیکه وي،
اوس نو د پښتو
چا د هغې زمانې بوتیکه لیکلي وي چا نه وي لیکلي.
تاسو مخکې آیا صاحب د ماډرنیزم او پوسټ ماډرنیزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم خبره کوي، او اکثره یې داسې دي لکه مخکې چې تا په هغه تېرې مرکې کې موږ ته ویلي وو چې موږ ځینې اصطلاحات کاروو خو له بده وخته نه پوهېږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهېږي پنه. نو زه وایم که دغه مډرنزم په شاعرۍ کې مډرنزم یعنې څه او په شاعرۍ کې پوسټ مډرنزم یعنې څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بیل غوږونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل و صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتي شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعر درته وایم، یو به د وجودیت په اړه درته وایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به درکم. مثلا مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم،
مړ می خپل تنهایی نه کړی ویریږم،
هم کلام یم لتا سره دیواله،
هم کلام یم لتا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده. مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، ازادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر،
بله بله،
دا مطلب دیر، مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح ویده. اوس ګوره په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ می خپل تنهایی نه کی یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا د غزلې وجودي کر به سره مخامخ کړی، دا زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده. یعنی دومره بلاته نه
لږ مکس بیا کو په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږ تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم هغه بیلګه وویل،
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی او په دغه کې مختلف خلک دي چې دا غو نظری مباحث په دې کې ډیسکس شوی دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغ ده، یعنی اس معنام نه لري په دغه باندې. مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس، پوس وی، یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یو معنام نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
په دغه موضوع باندې څه کوم لیکل کړی دی، یعنی په دغه یو شای نشته کی صرف په دغه کې مایوسی او مارومی ده او دومره بلا مایوسی او مارومی پکې ده چې ما او تای مطلب سوچم نشو کولای. خو لیکن هغه دا مایوسی او مارومی په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب وده ته نوبل پرایز ورکوي. دومره وړوکی کتاب دی.
آیا صاحب که زموږ یو
نو ما یو بل شعر هم درته
هماغې ته راځم د مډرنزم او د پوسټ مډرنزم خبره ته مخکې کوو. لکه هغه شعر وایي بیا به وروسته په
نو ما وایي اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته وویلی دا بل زه تا ته د مډرنزم په حواله بیخي یوازې هم ویرېږم ډېر
بیخی یوازی یم ویریگ ما دیر
هوا لاسون راک مر بسم
هوا لاسون راک مر بسم
اس گور پا دی کسی زده ایم دا مطلب دا پوست مادرنیزم شاعر چی بی دا غش شیرون بلش تجریدی بانه لری یعنی اصی ادیر گنجلک شیرون بی ډیر مطلب دقیق مطالعه به غواړي بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډېرې معناوي نسې ځینې اخیستی. مثلا په اردو کې دغه دی دا جون ایلیا دی دا هغه شعرونه دي خلک وایي وایي دا هغه شعرونه کول محال دي به یوه معنا هم نه ترېنه راوځي که نه. نو زه دا وایم د پوست مډرنیزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې کنه داسې بڼه او داسې فارم به لري کنه. او مډرنیزم والا چې دی هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي یعنی تمثال نگاري به په جدیدیت کې او په پوست مډرنیزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي. یعنی مطلب د مډرنیزم تصویر به واضح وي او د پوست مډرنیزم تصویر به لا هم وي. یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مبهم وي
تصویر به هم مبهم وي کنه. اوس مثلا په دا والا باندې ستا زموږ نن سبا دا زلمي شاعران دي ډېر دا رنګ شاعران
همدلته ما پوښتنه هم کولی شي آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مډرنستان او پوسټ مډرنستان شته؟
بالکل شته بالکل شته.
د پوسټ مډرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعرۍ کې پیاوړی شي موږ یې د شاعرۍ د لاغختلتیا پیلامه ګڼلی شو که د مډرنزم فلسفه پیاوړی شي؟
د پوسټ مډرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مډرنزم شرح ورباندې وشي. د پوست مډرنیزم شر نور باندې کیږي. ها دا به وشي چې دا د پوست مډرنیزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی دا شعر مطلب له هغو احساساتو او له هغو نظري مباحثو سره مطلب ارتیا
ده. ما پوښتنه هم دا وکړه چې د پوست مډرنیزم دا مبحث پیاوړی شي غښتلی شي موږ په شاعرۍ کې په شعوري یا په غیر شعوري ډول وکارول شي آیا موږ د ښې شاعرۍ پیلامه ګڼلی شو؟
بالکل. ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی. ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعري نه مطمئن یې؟ مال نه. ولولې مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی. نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو. نو زه لا پورې نه یم مطمئن او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو. لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډېر فرق پر راځي. حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله رابرسېره کوي او پیدا کوي.
ډېره مننه پروفیسر ایاز کورودان. شفیولا تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
تانس ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو ته راغلی. پښتنه مور سره کوم چې تاند خوزک پیژنم دی ولیکوال دی او شاعر دی او ژباړونکو په توګه پیژنم. هغه چې زموږ نور اوریدونکو دی او دا اوس زموږ غږ غوري هغه ته تان څنګه ور معرفي کوي؟
ډیره مننه استاد. تان یو دیرش کاله پخوا د مهاجرت په شپو ورځو کې پیدا شوی په لره پښتونخوا باجوړ کې، او لومړنی او ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې، او د نن نه څوارلس کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته. او لومړي ځل دپاره ما حس کړه چې دې وطن دپاره دلته د شعور د لوړونې دپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما هغه چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتلی، مونږه د هغه کتابونه پیدا کړه، د هغه کیسټ او سیډیانې او په ژباړه شروع کړه. لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په راتګ سره لومړنی کس زه و، استاد اجمل ښکلی، چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل، او همدارز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خپرندوی ټولن. او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړه کړې، خپرندوی ټولنې، کتابونه همداسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لېږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لړۍ هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوالي هم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو او د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر پنځوس جوړیږي.
تاسو مخکې لیدې چې افغانستان ته راشي او تاسو په باجوړ کې وای، هغه وخت کې تاسو لیک کوو کنه؟ دلته چې راغلی په لیکم شروع
ډیر کم مې کوو استاد، هغه وخت کې ما یوازې مطالعه کوله، اوس هم مطالعه کوم. مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزاره نشي. هغه وخت کې ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهورو لیکوالو، چې هغه وخت کې مجلې بدیجه ډېرې کمې راتللې، او د وحدت ورځپاڼه هغه مې ډېره لوستله تعقیبوله. به زموږ په کالج ته به هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې، د اردو، انګلیسي، او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدل، د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما هغه چې هغه هلته د باجوړ ملګري چې هلته ټول په اردو باندې به غږېدل، او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي پښتو ډېره کمه، یو ډول دام خښوله د هغوی دپاره دود شوله، ډېره پورې پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت کې استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله، او دغه دې ځانه چې بچیا راتلل اپ هغې به مې تنده ماتوله، او هغه به مې لوستله، او یو نیم شعر، یو نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله. کله کله به دلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله، هغوی به یو نیم مجله چاپوله، هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کاپي ما سره شته اوسم.
تاسو اول د شعر کله پیل کړه؟ ولې دې پیل کړ؟ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق مو مین مو د وطن دردونو.
ډېر وړوکی وم استاده، زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې، او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې مازدیګر وخت چې بشم مرما داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څه ادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال، هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله، افغان ادبي بهیر، زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و، او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلی، او زما په تخلص نه هغه وخت کې، او چې زه د سټیج نه راښکته شوم نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم د دې وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغیر وروسته
لمغیر وروسته تاند شوم استاده.
تاسو خوشباړې ډېرې کړي دي، ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک، او دې تورته نور تخلیقات کله البته د نثر په برخه کې مثلا لنډه کیسه، ناول، دا دي کله شروع کړل او څومره چاپ شوی؟
خپل پنځونه مې استاد شپږ اثر دي، څلور ناولونه دي، یو شعری ټولګه ده، یو وړي وړي ټوټي دي. مثلا تاو غټل ناول، شین ستوره، زندۍ، خزما دادای مرک دالانا چاپ دی، او شیری ټولګه د شمې زړه، او ټوټی چې دی هغه ښه زمین او ژوند دا چاپ دی. او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډا کار څومره شوی خو ملګرو غوښتنه وه چې ستا لیکنې مونږ لولو او استاذین راته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډیر کار وکړو ټوکو کې ویل د ژبې کم لږ کار وکړه ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم پښتنو دپاره لیکم هر صورت نو دا د تیرو پیو اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم کتابونه ناول هم لیکم ناول یو دوه باندې مې نور هم شروع کړو خو دا اقتصادي ستونزې د وطن پاتې شي
زمونږ اوریدونکي به مثبت تلوسه کوي چې د تان صاحب شعر واوري
پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي
پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي
دا خو ګلابونه دي مخونه دي پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینه سرابونه دي مخونه دي او سترګي اننګي شونډي څوایي سترګي اننګي شونډي څوایي دا خو کتابونه دي
مخونه
دي او تل پرې د مسکا کوترې ناشتي وي
تل پرې د مسکا کوترې ناشتي وي
تاند زیارتونه دي مخونه دي واه واه دا په یاد زما ډیر نه دیسته
ډیر مننه تانسب کوم برخو کې د ژباړي کړې دي د دینی برخې نه علاوه
ډیر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړي دي استاد د یو د ټاګور دي په تورتم کې او یو د ایویش په واده همداشان د یواز د ذاکر نایک دینی برخه کې نه دا وین علاوه په نور برخه کې هم د شاه ولی محمد د دهلوی یو اثر د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس وړو وړو کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوی دي همدارنګه د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوژباړل پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه سي مانایر دي استاد ټول 500 اثر دي
خه تاسو په دغه برخه کې دي باقاعده زده کړی وکړی کنه بس همدغه ادبي بهیرونو کې روان دا واخستل او کې ناستي او پاتې دي
استاد ما هو مخویل چې زما سره مینه و د دې ادب سره او د ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیر مینه و او بل الته په دې ورته جوابانه زه ډیر لاس بره زکوم چې ار امتحان کې وځو علوم را پکې راتل اردو مې خوخېدله ځکه دې اردو د الفاظ یو د خوګواله د لکه د زینې پښتو ژبې خوګه شاعري چې دغه سي ډېر خوګواله لري اماغه چې زما په ډېر علاقه پیدا شول او د ماغه برکت دې چې دغه مر کتابونه مې ته راوښ پړل
او د ژبې مې لیک کړل
او استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې کوو په د حمزه باغوند کله چې پښتو ته راوخته ما بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډېر زیات راوښ باړل کار دیوک دیو داسې لیکوال ژباړنو شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی پښتو ته څه درکړل او تا پښتو ته څه ورکړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اوریدل او د سیال صاحب سره کله غازی سیال چې دغه شعرونه ټول ویل او وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وی چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرې دی چاته سپاره ویل نه لور مې لورینې مشته لورګان ورته نه غواړم چې انتقال کړم ځکه مال پښتنو سره کړ ډم یې راته ویل ډم یې تخلص راته او وی ګلنار بیگم به دومره عجز روانه وه چې چادرې به د سر نه لري کوله او چپړې به سالري ساده د پایزار چو پلاستیکي دا بشلېدلې او په خېبه خور ډکې وي یو جول چشمې وي چې غازی سیال سه وي چې د ډیر شو کالو نه مخه پستر دی دا مه واسنه کړي چې هغه بدلې کی نو پښتو مال پښتنو مال یې ترانه کړه ما پښتو له د خپل واسه چې څومره و هغه مې ورک او لام په دې لار کې لګې مستړې نه او خدای دې غوړز راولې چې دا مو چې څلی کلی دی او ژباړلې دغه نه ګټه خسل شوی او لکه تاسو استاد لګی استعمالن او دا پښتانه یو زیاته ورسی ستې واخلي شوري شي بس دا زما د فار بیار سي
اولادونه د غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته به تر معلومه ده کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دا د ټول قومي د ټول ژبي د هر چا وی نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دي زما غوندي شي او زما نرسته دي زما اثر وساتي دا د ټول پښتنو دي دا غوي په حق دي
ډیر مننه پوهنیار ګلرحمن رحمانی یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنې ټولګي چاپ کړي هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابېلې خواوی په هنري بڼه پکې شرح کړي د زرپانی په نننې پانه کې د ښاغلی رحمانی لنډ کیسه انتانونه وګمج برخیل کوي
زرپانه انتانونه د سهار لس کمی لس بجې وي دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل دروختنی و ملازم ور باندې غږ کړ ښاغلیه نن خو بیروبار نشته څه ته ولاړ یې چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی شاته یې وکتل رښتیا هم څوک نه و شرمنده او خندنه شو ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل رښتیا دی ویل دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده د جیب خالی کېدو خو به درته څه نه وایم د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې ملازم بیا ور باندې غږ کړ اوروره ناروغ دی څنګه دی سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ څه هیله مې له یې نه ده راکړې زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول دا دی ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده بس هیڅوک نشته خدای دې صحت ورکړي سید محمد غلی و په څوکۍ کې یې تکیه وکړه دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې لس بجې شوې د وره په سر شین ګروپ روښانه شو د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړې وه په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاتید د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل ډاکټر لاس پسینه کې کوت او یو قدم شاته شو خیر یوسی د دهلیز دیوالونه دروازې غولې او چت له انتانونو ډک دي په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کینی او پاتېږي زه هم دا اوس ګورم چې ورغوې دې له انتانونو ډک دي لاسونه یې راټول کړل دواړو ورغوبو ته یې وکتل کرخیه دا یو اتیا عادت په بڼه غزیدلې او بیا قطه شوی وي هیڅ یې ونه وایل له دروازې ورننوت مخامخ په ډاکټر پسې ورغی خو یو نرس راتم کړ صبر وکړه دروختون دهلیز له انتانونو ډک دی د بوټ تلی او واسکټ بدې د انتانونو په ځاله بدل شوی وي دا چپلکی پښو کړه او هغه آبی چپنه واغونده خو رښتیا دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کې زای په زای ودرید د نرس په خبره یې عمل وکړ خلاصته وګرځید مور یې په کټ کې بی حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي په تندي یې ورټیټ شو ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه صبر ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې لطفا شاته ودرېږه زه یې ګورم شاته ناهیلی ودرید ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی د ناروغیو قاصد ورته وایي د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري دا ډیر مضر میکروبونه دي د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي بله دا چې شکر وباسه دا خصوصي روغتون دی موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري نو د انتانونو رمی به پکې روان وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یو کتلا یو سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپک او قلم در ملیه پکې ولیکل. ورزه تر هغو دهره ورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نسړه یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا سات مخ کې می هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپل عینکې اوچته کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغه څه وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه. په 12 بجو به هم دومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته کته شو، درملتون ته ورننوت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوی کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 15 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بل واخله 3300 کېږي. عاجل واټ وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسه یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړې په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سکنې وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو لخوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیغ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی. دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصت وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مپرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تېر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تېر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 20,000 افغانۍ کېدې. په دې کې ایله 3,000 د ده خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د ته غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمارې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هیر شوی و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ و. دا تېرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدورو یو لګټلو پیسو خالی شوی وو. څه نو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه بوخ شوی. دیو شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب وو. لکه هم دا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود دی وینو په څښلو روږده شوی وي.
او د ورخمین خیال په نننی برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ. دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنګ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکه د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده بنیادونه یې جرګه ده دیره ده که حجره ده خو ختمیږي نه لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو. دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره راتیریږي. د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دي وباسو. د هر کوره راتیریږو. د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی. دا که وینه د تړون دی. کم دی ټول کورونه وران دي. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخت دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی. دا که مینه ده خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو. مونږه دواړه بې باوره. مونږه دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینس کې راګیر شي. خاپیرۍ شي له نظره. رڼاګانې هم بلا شي. توراباند د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی. دا که رنګ دی که تصویر دی. بس ګډلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی چرته تور دی. څه وحشت دی څه دهشت دی په ذهنونو مو راخور دی. واړه رنګه یې بې رنګه دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پی بیا هم مینیږو. مونږ پی بیا هم خپه کیږو. مونږ پی بیا هم خوشحالیږو. دا ټول زړونه د کتو دي ګریوانونه د کتو دي. چا د حسن قدر خرڅ کو ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلیږي. دا موسم دی چې بدلیږي. له ذهنونو نه راوزي له خوبونو نه راوزي. په دې ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي څه باران شي څه ګلۍ شي څه طوفان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو. مونږ ټول ورته لمدیږو. مونږ ټول ورته ګډیږو. تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپل اوښکو تر شو که اوده شو که اوتر شو. له هیچ چا نه خبر نه شو. د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلیږي. لنډه دا که دا کتاب دی. لنډه دا که دا کتاب دی. دا د کم ټکو جوړ دی. دا د کم سړي نصاب دی. دا د کم مذهب کتاب دی. چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشه ده. مار نه ولې هیچ چا ګډ نه کړو. د پاړو دکان چلیږي ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده. کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده. د یو خور د خولې خیره ده. د هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده. ځکه لاره مو تیاره ده. زړه کې سپینه آینه ده. زنګ وخلې ده ګنده ده. ژوند ژوند نه دی ګزاره ده. چې مو یو بل ته اسره ده. دا د ژوند د مور کیسه ده. که غنم دی که دانه ده. د یو کور د شور کیسه ده. دا په منډه نه ختمیږي. دا د سولې پیداوار دی. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي.
دا که مینه د خور دی. مونږ دواړه پکې سوزو. مونږ دواړه بې باوره. مونږ دواړه د ژوند د مور کیسه ده. که غنم دانه دا دا پمنده نه ختمیږي دا د سولې پیداوار دی د یو کور د شور کیسه دا دا په جنگ ناولی کی دا په مینا